افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوریس نوري هر کله کوم مخلي د چلې د خبرونه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیب د چلډرن وای په هرات کې څه باندې وی اونې په موده کې څلور زلزلو نږدې 20,000 کسان اغیزمن کړي دي. سیب د چلډرن نن په خپل وی پڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 1,300 او د ټپیانو 1,800 یاد کړی چې په خبرې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شوو کسانو شمیر له 2,000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2,000 کسان یاد کړي وو. د راپور له مخې د زلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتري کې د ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلې او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمیر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکتران او 40 تنه تخنیکي پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په هرات کې له بلې زلزلې وروسته پر مرستندویه سازمانونو غږ کوي چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویسټ نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته یې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندویه سازمانونه چې د سرپناه څښاک اوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوست کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د $12 میلیون د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بلل دی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند د لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د اکتوبر په 1 نېټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1,400 ته رسېدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړي چې تر اوسه پکې 2,250 فلسطینیان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي دي. پاینال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 600 ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراینی چارواکو ویلي چې نننی بریدونه د سر او مال زیانونه هم لري خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانۍ پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکی په زمي کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسې زلزلو سخت ټکانونه احساسېږي او خلک باید څه وکړي د جیولوژي خطرونو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي هغې نه لرې اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستاني چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هېواده ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هېواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیايي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کم نقدي مرستې سراجي شي د مظلوم ولس لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکی په زمين کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې 2 تنه مړاو یو 1.6 تنه ټپیان شوی او د هرات خار په ګډونی په زندجان، کوهسان، ګلران، روبات سنگي، کوسرا او اوبه ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او اډوړو زیان رسولی. د ادارې په خپل نننې اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40,000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3,350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې بي سرپناه ژوند کوي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم ندی پاتې، خپل هم ډیر ناروغه یم، روماتیزم لرم، ساړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کې
خلک
له ویرې کورونو ته نشي تللی، همدلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي له ویرې بیرته راشي. تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 3,300 خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې 6,500 نجونې او ښځې شته چې 2,400 همدا اوس امیندوار دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې 2 زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره 900,000 ډالرو ته اړتیا لري.
نن مخکې مې د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې یوې اونۍ راهیسې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کېږي، حتی د ځینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزلہ تقریبا بوم تاریخ کې شو او هغه نه پس منګه د زلزلو پس لړزې دلو د امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکیږي، مګنیټیوډ به واړ شي، نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا وخدل شو چې حرکات وسم جریان لري، ټکتونیکی حرکات شته دي او یو بل زلزلہ تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزلہ وو. شو نن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې دلودل او دا ښکاری چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزلہ الته شو او هغه فالت حرکات کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان ده چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزلہ کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دی. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانون ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دی چې اکثرا ورته زلزلې وایو، ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا آخرنی زلزلہ چې شو هغه 1978 کې اوس 3 مګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنا دا ده کچیره موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی او اوس د انرژي اکم فال چې د اکم د ټکتونیکی حرکتو مخې نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوي شوی د ډیفالت د حرکتو معنی دې معنا د سره
بله.
نو چې کله یاد افراد اتکاس یا ماته مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې وکیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځي کې په یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغه ځینه خلاص شي، انرژي خارج شي چې بیا دې نه پس فالت آرام شي.
دا وروستۍ زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړي دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي در زونه پکې پیدا شوې دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي. اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې د دې عمق دومره ډیر نه څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي هغې نه لری اوسیږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخص شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړو. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزې به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کې یو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویرې په خیمو کې شپې تېروي د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تېرې شنبه په ورځ دلته په دښتو او سړکونو تر څنګ خیمې درولي وایي د لومړنیو اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشتوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوې دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشتوالي د ماشومانو او میرمنو لپاره یوه جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونۍ راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهال اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالی دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي راډیو ته ویل د تشنابونو نشټوالی په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
از زمانی که زلزله پیل
شو له هغه وخت راهیسه چې په هرات کې زلزلې پیل شوې تر اوسه زه او زما شاوخوا ګوندیان اخلاصي سیمې ته راغلي یو. دلته له جمعه د نن څخه د څکا کوبر اورلای شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په آزاده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغلته شته دي هغوی ته د ناروغیو پیښېدو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم، ټول نه تنه یو. ګرځنده تشنابونه نشته، خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کیږي.
مزاحمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمې اوسیدونکي نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نوموړي وایي
دلته یوه لویه دښته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټولې شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې یې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځه مجبورې دي څادرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسې پاکو به نشته، ګرځنده تشناب نشته. د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لاره نشته.
یوه بله ښځه چې په هرات کې اوسیږي وایي چې میندواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشټوالي له امله به یې ډېر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شوو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډېر تګ راتګ وکړو، ډېر لاړ شو او راشو. زما ماشوم سخت شو. که ممکنه وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی و. د هرات اوسیدونکي په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تیرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد و. د تیرې یکشنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نو تفصیل له اسدالله الدین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اورېدلي، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزا کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړې چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولي دي وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. د پروګرام دغه راز په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی دی چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسېدو سره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. ډبلیو ایف پی دا خبره د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. ډبلیو ایف پی تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان یې وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه په لاسي کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او وریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هېڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هېڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هېڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
لرو د کور کرایه او د کور لګښتونه نه شو پوره کولای. زما سن کم دی خو که مې وګورئ حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسېدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانیو ها به شکل مقطعي
د مرستې بدل لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواده ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي داسې مهال چې د کار ډیر وړتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګواښ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1999 کال کې اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ یې د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نه سویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستاني چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې له دې هېواده په زور ونه ایستل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اړه سخته اندېښمنه ده چې ټول بی اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پرېکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پرېکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي چې نه شي بېرته ډیپورټ شي او یا هم زندان ته واستول شي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکی په نوم یو بل افغان کډواله وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځئ، زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولی بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري،
ځنی نتیجه نه میته میګه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخه مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیولې دوام لري، خلک ډېر پریشان دي، ویزا نه تم دیږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بې تفاوته دی او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې 2016 کال اگست وروسته پاکستان ته تللی دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د ویستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، ګنې دوی به یې جبران اخراج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور